پر نیم بجے سوے اوبخشیش پر بجے سوے دا آزادی راڈیو نیم ساعت خبری مجلہ پیل سوا. السلام علیکم. دا آزادی راڈیو دا خبری مجلہ نیم ساعت دوام کوي. د خبرونی په راپورونه کې اوري چې د امریکا یو چارواکی وایي تر کرسمس وروسته به هم په افغانستان کې تر 2500 امریکایي پوځیان دیروي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ویلي و چې غواړي ټول ځواکونه له دې هیواد وباسي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل تر خبرونو وروسته. خبرونه له فریوا ظاهر ناوړی.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار وایي چې د روان کال په وروستیو کې امریکایي سرتیری له افغانستان نه وځي. د بغلان چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو د استخباراتو مرستیال نیولی او په ایران کې د کورونا ویروس د قربانیانو رسمي شمیره تر 1500 واوښته. بشپړ خبرونه واوري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار رابرټ اوبراین وایي په افغانستان کې ټول ډېر امریکایي ځواکونه د روان میلادي کال په وروستیو کې له دې هېواده نه وځي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې اوبراین دا خبره د جمعې په ورځ د اسپین انسټیټیوټ ته په یوه ویډیوي کانفرنس کې کړې ده. اوبراین زیاتوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر د 2021 کال په لومړیو کې 2500 ته راکمیږي. هغه وایي
که دا افغانانو ترمنځ خبرې شی پر مخ ولاړې سي، تر دې به هیڅ عالي خبره نه وي چې له کرسمس مخکې خپل ځواکونه راوباسو. اوس مهال موږ له خپلو اروپایي متحدانو سره پر یوه لاره یو، یو ځای افغانستان ته ولاړو او یو ځای به ورڅخه راووځو.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ شاوخوا دوی اونۍ د مخه په یوه ټویټ کې ویلي و چې غواړي ټول امریکایي ځواکونه د کرسمس تر جشن پورې له افغانستان څخه وباسي. د کرسمس جشن ته څه باندې دوی میاشتې وخت پاته دی. رابرټ اوبراین ویلي چې د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې یو واقعیت نه بلکې یوه هیله ده. افغان امنیتي چارواکي د هلمند ولایت په وروستیو جګړو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د 215 میوان قول اردو قمندان ولی محمد احمد سي رسنیو ته په واسطولو پیغام کې ویلي چې د لسګونو وژل سوي طالبانو مړي د پاکستان کوټې شرط انتقال سوي دي.
دښمن سخت تلفات لیدلي. 15 جنازې پرون د کوټې شهر ته ورسېدلې او دا جدید د خوب بدی ګورته یوسې لکه مخ کې چوړې دي. چې دوی وايي موږ بل لشکرګا فاته کو خپل باداران ته به الته اطمینان ورکو. اول ته امتیازګیری وکړو. دا امتیازګیری تاسو کته نه شئ اخیستلی. زه ډاډ درکوم.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د بغلان چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو د استخباراتو مرستیال نیولی دی. د بغلان امنیه قمندانۍ ویلي چې قاری صلاح الدین د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د پولیسو په عملیاتو کې چې د جمعې په ورځ سوي دی ونیول سو. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت.
قاری صلاح الدین معاون استخبارات طالبان که در مسیر را میخواستند
دا طالبانو د استخبارات مرستیال قاری صلاح الدین چې غوښتل د لارې په اوږدو کې له خلکو پیسې واخلي او هم امنیتي ځواکونو ته کمین ونیسي له 5 ملګرو سره یې ونیول
شو.
طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بغلان د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له ناامنو ولایتونو څخه دی چې طالبان یې په ځینو برخو کې فعالیت کوي. زموږ غږ آزادې راډیو لري. په ایران کې د کورونا ویروس د قربانیانو رسمي شمیره تر 1500 واوښته. د ایران د روغتیا وزارت ویاندي سیما سعادت لاری نن وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 250 تنه له کووید 19 ناروغۍ څخه مړه شول چې د یادې ناروغۍ د ټولو قربانیانو شمیر ورسره په دې هیواد کې 1500 تنو ته ورسېد. د نوموړي په خبره په ایران کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر تر 1500 ډېر سوی دی چې د څه باندې 3200 کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی. ګومان کېږي د شمیره تر دې هم لوړوي. اخوا په ټوله اروپا کې په کورونا ویروس اخته سوي کسانو شمیرې د ډېرې دو په حال کې دي. راپورونه وایي په بلجیم او فرانسې کې د دې ویروس د خورېدو د مخنیوي لپاره نوي محدودیتونه لګول سوي دي. په پاریس او د فرانسې په نورو لویو ښارونو کې د لږ تر لږه یوې میاشتې لپاره د شپې له 9 د سهار تر 6 بجو ګرځبندیز نافذ سو. د بلجیم چارواکو هم د نورو 4 اونیو لپاره د ټولو رستورانونو او کافي خونو د تړلو سپارښتنه کړې. اخوا په امریکا متحده ایالاتو کې هم یو وار بیا په کورونا ویروس اخته سوي کسانو شمیرې ډېرې سوي دي. راپورونه په دې هیواد کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر تر 2 میلیونو واوښت. په فرانسې کې د یو ښوونکي د قتل په تړاو 9 کسان نیول سوي دي. څلور تنه د برید کونکو خپلوان دي چې یو ماشوم هم پکښې دی. د پولیسو سرچینې وایي دا کسان تر برید څو ساعتونه وروسته ونیول سول. د سرچینې په خبره پنځه نور کسان د شپې مهال نیول سوي چې د همدې ښوونځي چې ښوونکی ووژل سو د دوو زده کوونکو میندې او پلرونه پکښې شامل دي. پرون د سیمې په وخت شاوخوا پنځه بجې د پاریس په څنډو کې یوه متوسطه ښوونځي ته نږدې یوه نامعلومه برید کونکي د همدې ښوونځي د تاریخ د ښوونکي سر پرې کړ. د پولیسو سرچینې وایي دغه ښوونکي په دې وروستیو کې په ټولګي کې زده کوونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور وښودلې او د هغه څه دی چې مسلمانان یې سپکاوی بولي. برید کونکي د پولیسو په ډزو ټپي سو خو وروسته یې سا ورکړه. ځینې موندل سوي اسناد ښیي چې برید کونکي 13 کلن و او په مسکو کې زیږېدلې و. تحقیقات ښیي چې دا ځوان په اصل کې د چچن سیمې و خو لا هم تحقیقات بشپړ سوي نه دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون دا یو تروریستي عمل ګڼي. او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر دې هیواد راکټي بریدونه وغندل او هغه یې جنگي جنایت وبله. ولسمشر علیف د ارمنستان مشرتابه ته خبرداري ورکړي چې د دې کار مسؤلیت به ورلغاړي کړي. علیف ویلي آذربایجان به د دې اقدام ځواب وایي او دا کار به په ځانګړي ډول د جګړو په ډګر کې کوي. دا څرګندونې وروسته لاغسوي چې نن سهار وختي د آذربایجان پر دوهم لوی ښار ګنجا په راکټي برید کې دیارلس کسان وژل سول او تر 500 ډېر ټپیان سول.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 25.5، هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 26.5، کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 26.1، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 22.9، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 11.15.
نجی صافی د حواله حال خبر کړو. شنبه د تلیا میزان شپږم د اکتوبر ولسمه. که څه هم د امریکا ولسمشر مخکې ویلي و چې غواړي خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي، خو د امریکا یو چارواکي اوس وایي چې تر کرسمس وروسته به هم په افغانستان کې تر 2.5 زرو امریکایي پوځیان دیروي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال وایي په کابل کې د امنیتي چارو مسؤلیت پر خپل غاړه اخلي. د کابل اوسیدونکي وایي
د کابل د امنیت د خوالي لپاره به په هر وس او توان چې ممکن وي عاجل او پر وخت اقدامات کیږي.
دا د امرالله صالح د دفتر ویاند و. د هلمند پر وروستي وضعیت هم په دې خبرونه کې راپور خبرو.
چارواکي وایي چې د 8000 په شاوخوا کې کورنۍ بې ځایه سوي دي، ولې د مرستندوی ادارو سره د دوی هلې ځلې شروع دي تر څو دغه کورنۍ سروي کې د سره او بیا ورته مرستې جلب.
افغان پانګوال وایي که د ترانزیت برخه کې ستونزې حل نسی خپلې پانګې به له افغانستانه بهر ته انتقال کړي، خو حکومت وایي
مرز کې څه مشکلات شته چې تاسو وایي دې ځاینه تر هرات لپاره کوم مشکلات شته هغه ټول مانو ته غشتلی دی، بیا د دې حل لپاره بیا تاسو سره کینو.
د خبرونه په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې په فرانسې کې د هغه چا پر هویت څېړنې روانې دي چې د یوه ښوونکي په وژنه تورن دی. خو اوس ورګرځو د افغانستان په اړه مسایلو ته. د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وایي له کرسمس وروسته د 2021 میلادي کال په لومړیو کې به هم تر 2.5 زره امریکایي پوځیان په افغانستان کې دیروي. دی وایي ولسمشر ټرمپ غواړي چې خپل ټول ځواکونه د افغانستان وباسي، خو په افغانستان کې یوازې امریکایي پوځیان دیره نه دي، بلکې د ناټو د نورو غړو هیوادونو ځواکونه هم شته. اسمت څاروان او نور تفصیل.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي تر کرسمس یا د دسمبر تر 15 پورې له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټویټ یو پوځي حکم نه بلکې یوه آرزو وه، او د دا پلان بیا تایید کړی چې د 2021 میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر صفر نه بلکې 2500 ته راکم شي. رابرټ اوبراین وایي دا به ډیره شوکه تر کرسمس پورې ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته راستنېدای شوی.
که د افغانانو ترمنځ خبرې پرمختګ وکړي تر کرسمس پورې به ځواکونه نه پاتې کیږي. اوس موږ له خپلو اروپایي متحدانو سره په یوه لاره کې یو، له دوی سره په ګډه افغانستان ته لاړو او له هغوی سره یو ځای راوځو.
اوبراین دا خبره وروسته لدې وکړه چې ټرمپ په وروستۍ یوه اونۍ کې دوه ځلې وویل تر کرسمس پورې به له افغانستان امریکایي پوځیان ووځي. د سی ان بی سی د راپور لمخې اوبراین وویل ترامپ پنټاګون ته امر کړی چې د 2020 میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته رالش کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم امریکایي پوځیان باید د 2020 تر مې میاشتې پورې له افغانستانه ووځي. د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت سلاکار شاغلی اوبراین وویل په نهایت کې افغانستان باید د افغانانو له لورې اداره شي او افغانان باید سره یو لاس شي او د خپل افغانستان لپاره یو حل لار ومومي. اوبراین زیاته کړه چې د ولسمشر امر به په ځای کړي ځکه چې د ټولو قواوو عمومي قمندان دی او له دې موضوع دفاع وزیر مارک اسپر هم پوره خبر دی. اوبراین وایي له مهالویش سره سم له افغانستانه ځواکونه ایستل شوي دي، خو امریکا افغانستان ته د ناټو له نورو غړیو سره یو ځای ځواکونه لیږلي او له هغو سره به په همغږۍ خپل ځواکونه باسي. د امریکا د دفاع وزارت د راپورونو له مخې د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې امریکا 1.3 میلیارد ډالر لګولي، خو په مجموع کې د افغانستان، عراق او سوریې جګړې امریکا ته په 1.5 تریلیون ډالر تمام شوې دي.
عمر دل چې د امریکا یو چارواکی وایي تر کریسمس وروسته به هم په افغانستان کې تر 2500 امریکایي پوځیان دیروي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ځینو برخو له دې جملې جنوب کې په دې وروستیو کې د ناامنیو پیښې زیاتې شوې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند کې د طالبانو وروستي بریدونه وغندل او ویل چې افغان پوځ یې کلکه دفاع کوي. په دې جګړه کې لسګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو او د زرګونو نورو د بې ځایه کېدو خبر ورکول شوی دی. د ازادي راډیو له خبریال الیاس دایي څخه مې شبه مخکې پوښتنه کړه چې وروستۍ وضعیت څنګه دی.
د فعلاً دپاره وضعیت لشکرګاه ښار په شاوخوا سیمو کې په خاص ډول په لسمه او دریمه حوزه کې چې په غرب کې د ښار موقعیت لري، د بولان په سیمو کې موقعیت لري، ښه دی. جنګونه وجود نه لري، ولی خال فیرونه کېږي. عمر ځواک وایي چې دوی د بولان په مربوطاتو کې، د بولان تر منډې وراخوا د جم په پوستې په مربوطاتو کې لږ پرمختګ کړی دی.
د ایسب ناڅاپه د دې جګړې د پایل علت څه ګڼل کیږي؟ خلک څه وایي؟
د جګړې ناڅاپي پیښېدلو علت لا هم معلوم نه دی، خو هغه منابع چې موږ سره په دې اړه معلومات شریکوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي چې دوی خپل هویت وښيي. ازادي راډیو ته ویلي دي چې طالبان د تیرو شپږو میاشتو راهیسې پلان درلود او حکومت هم خپلې ادارې په خاډو امنیتي نهادونه مرکز خبر کړی و چې یو پلان شته، خو دا چې ولې تدابیر ورته نه دي نیول سوي دا امکان لري پراتلونکي کې معلومات په لاس راسي او درسونی سره شریک شي او حکومت پر رسمي ډول په دې باندې څه ووایي. خو اوس پیلن جګړې د لشکرګاه ښار تر څنډو رسیدلې دي او کله چې وسلوال حمله کوي یا حکومت عملیات پیل کوي د غټو وسلو د استعمال لامل په ښار کې خلک آرام نه وي او نارام وي، او وسوم خلک د وضعیت څخه یعنی ډاډمن نه دي. دوی وسوم په تشویش کې دي چې ښار ته به څه پیښیږي، خو حکومت د ښار د خوندیتوب ایډاډ ورکړي.
د هلمند په تازه جګړو کې د مرګ ژوبل پاړه سویل سیوی دی دای صاحب.
هلمند ملي امنیت ریاست په خبر پانه کې چې تو شی به مخکې مشتور رسیدل ویل دي چې په تلوي ساتونه کې د جنو هوایي بردونو په ترڅ کې ولس وسلوال وزلیا او شپږ نور زخمیان دي. دوی ویل چې په دغه کسانو کې تلور بهرني اتباع هم شامل دي، ځینې منشخون کې یاد کړی دي. دغه بمبارونه چې سوي دي دا ویل سوي دي چې د نادالي ولسوالي لوی مند کې او د نوي ولسوالي جړ صاحب کې او دغه رنګ د شپږ سو یو نمبر اشاره سړک او بلان پښیم کې دا بمبارونه وی دی او دغه تلفات وسلوال ته وشته. خو وسلوال طالبان د خپل تلفات پاره نن څه ندی ویلی، ما پرونی ټول هغه اداوی یا خبرونه رات کړل چې حکومت د دوی تلفات پاره ورکړي دي. خو حکومت وایي چې د دوی هوایی بریدونه او مشخص اهداف وسوم ادامه لري. همدا لامل سوی دی چې جګړه په لومړی کرښه کې د جنگ هغه شدت چې په خو هغه رقم سي.
چارواکي څه وایي چې په وروستیو جګړو کې څو کسان بې ځای سوي او د لپاره څه ترتیبات نیول سوي دي؟
چارواکي وایي چې خاطول د ماجرون رسټ چې د 8000 په شاوخوا کې کورنۍ بي ځای سوي دي، ولې د مرستندوی ادارو سره د دوی هلي ځلې شروع دي تر څو د کورنۍ سروي کې د سره او بیا ورته مرستې جلب کړي. خو تر اوسه پورې ډیرو کورنۍ په ساته مرسته نه ده سوي. یوازې نن د پیښو وړاندې مبارزې ریاست او د ماجرون رسټ څو کورنۍ تمرسته ورکوي چې شمیر تر اوسه رسنۍ سره نه دي شریک کړي.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي له تاسو مننه چې د هلمند د ورستي وضعیت په اړه مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل.
azadiradio.com
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په کابل کې د امنیتي وضعیت خرابېدو په دوام د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح ویلي چې د شار امنیتي مسولیت پر غاړه اخلي. شغلي صالح ویلي چې پر مجرمانو به زړه نه سوځي. نور هله دی وینادرنه.
په پلازمینه کابل کې د جنایي جرمونو او د نامنیو زیاتېدو د افغانستان جمهور رئیس دې تاړ کړی تر څو د دې ولایت د امنیت مسولیت خپل لومړي مرستیال ته وسپاري. د افغانستان جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح تیر شپه ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په لارښوونه سر لننه د کابل امنیتي چارې په مستقیمه توګه د دوو اونیو لپاره په غاړه واخیستې. ښاغلی صالح لیکلي دی د خلکو امنیت ساتلو لپاره د قانون عملی کولو په لاره کې هیڅ ډول مصلحت نه پیژني او په وینا یې قاموس کې د مجرمینو په وړاندې رحم شامل نه دی. د ارګ د لومړي مرستیال امرالله صالح د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ترهګرو ډلو او ځینو کسانو په اړه د پام وړ اسناد راټول شوي او په وړاندې به جدي اقدامات وشي.
د دې مجرمینو او د دې جنایتکارو ډلو په اړه کافي شواهد او اسناد راټول شوي دي او لکه څنګه چې لومړي معاون صاحب هم ټینګار کړی دی هیڅ ډول رحم او نرمښت به د مجرمینو او جنایتکارانو پر وړاندې مبارزه کې او تدابیر او اقداماتو کې نه خودل کیږي. د کابل د امنیت د خوالي لپاره به په هر وس او توان چې ممکن وي عاجل او پر وخت اقدامات کیږي.
خغلی مراد زیاته کړی چې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د کابل ښار امنیت ساتلو لپاره نوې تشکیل نه جوړوي بلکې په امنیتي ځواکونو کې لشته ظرفیت کار اخلي. په ورستیو کې په مرکز کابل کې د جنایي جرمونو کچه تر بل هر وخت زیاته شوې ده. وسلوالي غلاوي هدفي وژنې او پلارو کوسو کې د خلکو لوټل د دې ښار د اوسیدونکو په وینا اوس په کابل کې معمول ګرځیدلی دی.
د دې نظر په بل راپور کې اوري چې د کابل ځینې اوسیدونکو د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح لخوا د دې ښار د امنیتي چارو د مسولیت اخیستو د پریکړې هرکلی کوي.
د کابل ښار اوسیدونکو وایي د جنایي جرمونو غلاو او لوټلو له ډیرېدو په تنګ راغلي او د مخنیوي لپاره باید له هرې ممکنه لارې ګټه واخیستل شي. هغوی وایي شپه ورځ فزیکي او رواني امنیت نه لري او ښار کې تګ و راتګ ورته ستونزمن شوی دی. د کابل ښار اوسیدونکي قیس او یار محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کابل امنیت ډیر خراب شوی. ترانا ورځ کې څوک نشي کولای چې په ډاډه زړه وګرځي. صالح صاحب نه مو هیله ده جدي اقدامات وکړي او مجرمین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
غله پرانا ورځ کې راوځي لار نیسي د خلکو جیبونه تلاش کوي موبایلونه نغدې پیسې وشکه اخلي چاقوګانې ولي. نو موږ د دولت نه دغه تقاضا لرو چې د کابل د امنیت لپاره یو جدي اقدامات وکړي ځکه چې امنیت بخي خراب شوی ده. خلک نه د شپې نه ګرځېدای شي نه د ورځې نه.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح په داسې حال کې د کابل امنیت په لاس کې اخلي چې په ورستیو کې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو زیاتېدو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې هم کابل امن نه دی په عنوان جدي بحثونه مطرح کیږي او حتی تصویرونه او کارتونونه نشریږي او دا ښیي چې غلا او لاروښونکي د چاقوګانو تبر او سلا څخه په ګټې اخیستنې د خلکو ټلیفون او موټرې له ځانه سره وړي. طالبانو هم څو ورځې وړاندې هغې اعلامیې کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي په کابل ښار کې غلو او شکمارانو ته ګواښ کړی و چې دا ډله به ورسره جدي برخورد وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو دا خبرداری د خندا وړ بللی و. په ورته وخت کې امنیتي کارپوهان وایي د کابل ښار امنیت ساتلو لپاره چټک جدي او رښتینی اقداماتو ته اړتیا ده. له ډلې یې باري عارض ازادي راډیو ته وویل که داسې ونه شي د ښاغلي صالح ټاکل به هم نمایشي او بې پایلې کړنه وي.
د کابل امنیت هغه وخت تامینېدلی شي چې هغه سلا کوټونه او د سلاحو زیرمې چې په شخصي کورو کې د قومندان سالارانو په کورو کې موجودې دي هغه خالي سلا سي او هغه قومندان سالاران چې په کابل حتی ولسي جرګه او حکومت کې لوی سلاس لري د هغوی مخې ډب کړي. یعنی کوم معجزه نه ده په کابل کې امنیت تامینېدل. فقط منجد حکومت او اراده د حکومت تر سوال لای.
اوس مهال کابل ښار امنیت د پولیسو ملي امنیت ځواکونو او ګارنیزون پورې اړه لري. خو خلک وایي چې یاد ځواکونه ندي توانېدلی چې په دې ښار کې د غلو انسان تښتون کوونکو شکمارو او د شپې لخوا د هوایی ډزو مخه ونیسي. مخکې له دې د افغانستان امنیتي بنسټونو ویلي و چې کابل ښار کې له خلکو سره لسګونه میله سلا موجوده ده چې ترې په ګټې اخیستنې د دې ښار نامنیو او خودسریو کې کار اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت په وروستیو څو ورځو کې د مجرمینو او غلو په وړاندې د جدي اقداماتو خبره کړې ده، او د دې وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابي تېره اونۍ امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې مجرمین مخامخ په ډزو وولي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
شپږ بجې او یوشت دقیقې سوې د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري. ځینې پانګوال وایي د چابهار بندر او لاجورد لارو څخه ګټه نیسي اخیستلی. دوی په کابل کې د ترانزیت او ترانسپورټ د ملي ورځې په لمانځه غونډه کې د دغو لارو پرانیسته سیمبولیک کړنه وبلله. خاطر پردیس دغه مسایل په خپل راپور کې راخیستي.
د اسنادو په برخه کې ستونزې په لویو لارو کې په بیلابیلو نومونو د غیر قانوني پیسو اخیستلو په ګمرکونو کې د سوداګریزو توکو ځنډ هغه ستونزې دي چې د افغان سوداګرو له لوري جدي بلل کیږي. افغان سوداګرو په کابل کې د تل 15مه د ترانزیت او ترانسپورټ ملي ورځ په منځغونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي. افغان پانګوال او د خصوصي سکتور د ترانسپورټ د اتحادیې غړی عباس آئین وای
رئیس جمهور ارزو ارمان شاسراه
د جمهور سرمانو چې د لاجور لاره چا بهر بندر او د یو شمیر نورو لارو پرانیسته وکړي. خدا ټول سمبولی کارو هم دا وسمو کارونه په ګمرکونو کې په ټپه اولاړ دي.
استاپ 100% متوقف است.
کاغله عین وای کا پلو یو ترانزیټی لارو کې پرتی ستونزې حل نشي. افغان پنګوال به خپل پنګ له افغانستان څخه وباسي. دغه پنګوال منی چې نور هیوادونو ته د افغاني تولیداتو د صادراتو په برخه کې ستونزې شته خو ټینګار کوي ک افغان حکومت د ستونزو د حل په برخه کې اقدامات وکړي. دوی ماده دي چې افغاني تولیدات د نړیوالو بازارونو په معیار برابر او صادر کړي. چابهار بندر د افغانستان، هند او ایران ګډه پروژه ده چې په 2014 کال کې پرانسته وشوه. لدی بندر په ګټه اخیستنې افغان سوداګر اگر خپل مالونه هندستان ته انتقالول شي د غراز د لاجورد لار افغانستان له یو شمیر اروپאי هیوادونو سره نخلوي. په ورته وخت کې د افغانستان ترانسپورت وزارت تنومند وزیر قدرت الله زکی چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د افغان پانګوالو ستونزو د ژر حل خبره وکړه.
زه ولسمشر سره هغه نه موخ وختل دي چې ور سره وزره ولسمشر سره وزره خبره وکوم د دین از د ټول استادو د مشکلاتونه چې دی په بند مرز کې څه مشکلات شته او په دانن نه چې تاسو وای دی زینه تر هرات لپاره کوم مشکلات شته هغه ټول مانو ته غشل دي بیا د دې حل لپاره بیا تاسو سره کینو د دې نه بیغمو سي.
خغلی زکی کڅ هم په افغانستان کې د ترانزیت او ترانسپورت په برخه کې د وسنی وضعیت په اړه کافی معلومات ورنکړه خو وی ویل سره لډې رستونځو په دې ورسته کې افغانستان له نورو هیوادونو سره د ترانزیت په برخه کې پراخ اړیکې جوړې کړي. خو پښتنه ده چې د غلوی ترانزیت لري ولې د افغان سوداګر لپاره د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې لپاره نه دی چمتو شوی. د اقتصادي چارو افغان پوسید کې سیدی ازادي رادیو ته ویل د لاجور دولار او د چابهار بندر په څیر نورو لوی ترانزیت لري د یو شمیر هیوادونو د لاسوهنې لامل د دې جوګه شوی ندی چې افغان سوداګر پر خپل سوداګریز توکي انتقال کړي. د ترانزیت ملي ورځ هر کال په افغانستان کې د خصوصي هوایي او ځمکني او ترانسپورټي شرکتونو د مسولینو او دولتي چارواکو ترمنځ د دې سکتور د ستونزو او فرصتونو په اړه منځل کیږي. افغانستان اوسمهال د ایران، پاکستان، عربستان، قطر، برېټانیا، روسیا، جرمني، چین، ترکمنستان، ازبکستان او یو شمېر نورو هیوادونو ترمنځ د هوایي قراردادونو ترڅنګ ځمکني هوکړه لیکونه هم لري. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په راپور کې مو د ځینو پانګوالو د ستونزو په اړه واوریدل. اوریدونکو هم خبر بیلابیل ستونزو اسمسونه راستولې دي. نظرې لا زرې لیکلي د وسلولو طالبان ویان ذبیح الله مجاهد چې په هلمند کې د خپلو ملګرو د تلفاتو اداره رد کړه، دی هیڅ رښتیا نه وایي. تازه خان سمسور ننګرهار نه لیکلي، په هیواد کې د جنګونو او وسلولو غلو زیاتېدو خلک سخت اندېښمن کړي دي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي، طالبه چې پر یو میز را سره د سولې خبرې کوي او په بل جهاد کې دي، وحشت ته زور ورکړی، څه غواړي ثابت کړي. په میلیونونو وګړي ور در څخه د سولې په تمه دي او د غربند غوښتنه کوي. عبدالله ضیا د زابل له شاجو څخه لیکلي، افغان حکومت او طالبان دي د ملکیانو ژوند ته پاملرنه وکړي. دانش افغان جلال آباد نه لیکلي، د توکو د نرخونو اوچتوالي او بیروزګاری ولس له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړی دی. اسدالله اندړ له زابل څخه لیکلي، د زابل انار، انګور او انځر بازار نه لري. سعادت د زابل له مرکز کلات نه لیکلي، په زابل کې پر عمومي لارو پولیس له موټرو په یوه او بل نامه پیسې اخلي. محلي چارواکي ورسره شریک دي، لوړپوري چارواکي دي د دې مخنیوي وکړي. او دین محمد احمدی له کندهار لیکلي، محمد اشرف غنی چې د کابل امنیت نسی ساتلی، د نور افغانستان دی خدای مال سي. په ننګرهار کې میشت کوچیان وایي چې 60% مالداري له منځه تللې ده. د دوی په وینا چې د ننګرهار پراخې دښتې اوس په استوګنیزو سیمو بدلې سوي دي. تفصیل د سهار ګل امیرزی په راپور کې.
د ننګرهار تودې دښتې یو مهال د هغو کوچیانو پر کېږدیو ډکې وي چې په ژمي کې به له سړو سیمو ورته را کوچېدل او مالونه به یې د دې ځای په سمسورو څړځایونو پایېدل. خو په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د آبادیو زیاتېدو او په ښارګوټو د دښتو بدلېدو د کوچیانو او مالونو لپاره یې پخوانۍ پراخې دښتې راتنګې کړې. په ننګرهار کې کوچیان اندېښمن دي چې که د مالونو لپاره یې د څړځایونو ساتنه ونه شي، مالداری به یې په یو مخ له منځه ولاړه شي. د دوی له ډلې بادام کوچی وایي پر کوچیانو سیمه له یوې ورځې بلې ته راتنګیږي.
مشکلات سره مخ اوبه نشته دی، چراګاګانې مو دغه دی نشته دی، وخت په وخت وطن راتنګیږي، دغه کېږي، دغه سره موږ مشکلات زیات دي. او لاندې ولیدې پخې شوې، هغې ته مال نه شي کته کېدی. نو چې هغې ته نه شي کته باید د پاس دغه حکومت کورونه جوړ شي، ټیولونه جوړ شي، دغه جوړ شي. خل ډیر شوي د خلکو کورونه جوړ کړی، دښتې هغه ختم شي، هغه لاړ ټول کورونه شي. په 100% کې 80% کم شوي ده، 40% پاتې ده، دا چې ختم شو څه به وو.
د کوچیانو قومي مشر حاجي ګل میران وایي، نه یوازې ننګرهار کې بلکې له ډیورنډ کرښې اخوا یې هم البندونه او څړځایونه وو چې دا غزونو سیمونو غزېدو ترې راګرځولي او ورتلې نشي.
موږ باندې سرحدونه بند کړي، سیمې خاردارې تیر کړو، زموږ مالونه را ایثار شول ټول په افغانستان کې. او هغه ځینې چې څړځینه وو، هغه ځینې چې موږ په کې مالداري ساتلې، هڅوک شارکونه شو، چا زورواکو ونیول او تورخم را باندې یا سرحدونه را باندې بند شو، دا غونډې ستونزې دي.
په ننګرهار کې د کوچیانو چارو رئیس وایي، دې ولایت کې د کوچیانو شاوخوا 30,000 کورنۍ میشتې دي چې ډېرې دایمي استوګن دي. نیک محمد منی چې په وروستیو کلونو کې د کوچیانو لپاره د ننګرهار پراخې دښتې راتنګې شوي، خو زیاتوي چې په ننګرهار ولایت کې د کوچیانو ستونزې له مرکز سره شریک کړي دي.
کوچیان لپاره یو خزیره ده لرو چې وزیر صاحب جمهور د نوي فرم حکم په اساس باندې د کوچیانو الفچرونه تثبیت کیږي او د هغې لپاره ډیټابیس جوړ شوی دی چې په دې باندې ډیر په تیزۍ سره کار روان دی. او تقریبا په ننګرهار کې تر څه کم 50,000 جریب ځمکه په مختلفو ساحو کې تثبیت شوی ده. په دې باندې ډیر په عجلې باندې کار روان دی، په ټول افغانستان کې البته دا کار روان دی.
په ننګرهار کې کوچیان د روغتیا، پوهنې او پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخو کې هم جدي ستونزې لري. خو د کوچیانو قومي مشر حاجي ګل میران وایي، څړځایونه او ویلبندونه د کوچیانو لپاره داسې وی لکه کبانو ته اوبه، او که څړځای نه وینو نه کوچی شته، نه یې رمې او نه یې کېږدی. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، ننګرهار.
په فرانسې کې چارواکي له هغو 9 کسانو تحقیقات کوي چې د یو شوونکي د وژنې په تړاو نیول سوي. چارواکي وایي مشکوک کس چې د قتل تور ور باندې پورې دی د چچنیا وګړی دی. نور له اسمت څارون
د هغه فرانسوي شوونکي چې په وروستیو ورځو کې زده کوونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور شولی و، د پاریس په لمنه کې له خپل شوونځي باندې سر پرې کړل شو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون دا ښکار د په وینا د اسلامي تیرورستانو برید وباله. مکرون ښوونځي ته نږدې په هغه ځای کې چې پر دغه ښوونکي حمله شوې وویل یو فرانسوی نن په دې خاطر وژل شوی چې زده کړه یې ورکوله او د بیان ازادي یې ښودله. پولیس وایي حمله کوونکی چې هویت یې نه دی څرګند شوی د دوی له لورې هغه مهال وویشتل شو چې هڅه یې کوله وینیسي او وروسته یې د ټپونو په خاطر سا ورکړه. د لیمون ورځپاڼې د راپور له مخې د فرانسې د تیرورستي ضد چارو څارنوالان وویل دوی دا پیشه په تیرورستي او جنایي تنظیمونو پورې تړلی قتل بولي. لیمون په خپل راپور کې دا هم ویلي چې له وژل شوي کس سره د هغه د هویت یو سند موندل شوی چې د هغه پر اساس دغه مشکوک حمله کوونکی 18 کلن دی او په مسکو کې زیږیدلی. له سند ښکاري چې وژل شوی کس اصلا چچن دی خو څیړونکي انتظار دی چې د دغه کس هویت په رسمي ډول څرګند شي. د پولیسو د یوې سرچینې په قول ویل شوي چې ښوونکي په ټولګي کې د اسلام د پیغمبر کاریکاتور ښودلی و چې ځینې مسلمانان د خپل پیغمبر بې حرمت